خداوند بزرگ حافظتم.
السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره یو سل لس میلیون ډالر ځانګړي کوي. د شبکې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کیږي په ټول افغانستان کې تر اووه میلیونو شپږ سوه زره زیات ماشومان ګټه واخلي. د زده کړو لپاره د نړیوال مشارکت اجرایي رئیس لورا افریګنټ وویل چې دا مرسته به افغان ماشومانو ته د زده کړو لار هواره کړي او همدارس به له هغوی سره د زده کړو په برخه کې د سویې په لوړولو کې مرسته وکړي. د دې شبکې په خبر پاڼه کې همدارس راغلي چې د دې مرستې څه باندې نه پنځوس میلیون ډالر به د یونیسف له لارې ولګول شي او پنځوس میلیونه ډالر نورې به سیف د چلډرن ماسې ته ورکړل شي چې د زده کړو د کیفیت پر ښه کولو یې ولګوي. د استرالیا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د خلکو او هغو افغانانو د ملاتړ لپاره چې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي شل میلیون ډالره مرسته کوي. د استرالیا د بندنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې تازه په جنیوا کې د کډوالو په نړیواله غونډه کې ژمنه کړې چې دوه سوه پنځه شپېته میلیون ډالره مرسته به وکړي چې له دغو پیسو څخه شل میلیون ډالره افغانانو ته ځانګړي شوي دي. همداراز دوه سوه پنځه دېرش میلیونه ډالره په میانمار او بنګلادیش کې د روهنګیا خلکو ته او لس میلیونه نور د سودان د خلکو ملاتړ ته په پام کې ول شوی دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي پرون خبرداری ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړوونکې پایلې ولري. د چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زلونو ورياده کړې چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د په خبره د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلي اڅکزي همدارنګه نن په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیند یو بند جوړولو لپاره د طالبانو پرېکړه یو اړخیزه ده او هغه کېدی د دښمنۍ یو اقدام وانګرل شي. طالبانو د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان د تورونو د ردولو ترڅنګ ویلي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپله حل کړي. د غزه او اسرائیل ترمنځ یو لوی سرحدي لار د بشري مرستو د وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شو. دا د جګړې له پیله تر اوسه پورې لومړی ځل دی چې دا لوی لار پرانستل کیږي. د اسرائیل د صدر اعظم یو ویندوی د کریم شالوم په نوم د دې لارې د بیا پرانستلو اعلان نن وکړ. دا لار وروسته له هغې بنده شوې وه چې د حماس وسله والو د اکتوبر په اوومه د اسرائیل پر جنوبي سیمو حمله وکړه. اسرائیل تېره اونۍ د دې سرحدي لارې پر پرانستلو موافقه کړې وه. د بنګلاديش تر نولس کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ د اسیایي جام اتلولي وګټله. د بنګلاديش لوبډله نن د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره په پای لوبه کې مخامخ شوه. د بنګلاديش تر نولس کلونو کشرو لوبغاړو لوبډلې په پای لوبه کې دوه سوه درې اتیا منډې هدف وټاکه، خو د متحده عربي اماراتو لوبډلې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې اووه اتیا منډې کړې وې. په دې ترتیب بنګلاديش پای لوبه د یو سلو پنځه نوي منډو په توپیر وګټله. تر نولس کلونو د کشرو لوبډلو په اسیایي جام کې افغانستان، نیپال، جاپان، سریلانکا، هند او پاکستان هم ګډون درلود، خو د بنګلاديش او متحده عربي اماراتو لوبډلې پای لوبې ته ووتلې. او د کوربه جنوبي افریقا او هند ترمنځ نن یکشنبه د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبډلې هم پیل شو چې لومړۍ لوبې د اتو وکټو په توپیر میلمه لوبډلې هند وګټله. د لوبې پچه جنوبي افریقا ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړه. دغې لوبډلې د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر اتهویشت اورونه ولوبول او یو سلو شپاړس منډې وکړې. هندي لوبډلې وکړی شول چې هدف په ولسم اور کې یوازې دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړې. دوی به دوهمه سیالي د دسمبر په نولسمه نیټه ترسره کوي. ازادي راډیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې پر افغان طالبانو د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي د تورونو په لړ کې دا ځل نوموړي د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي که دوی له دغه ملاتړ لاس وانخلي ورته ناوړه پایلې به ولري. په دې اړه مو د سیاسي او امنیتي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
دوی په طالبانو باندې فشار راوړي دي همدغه طرف نه چې دلته ناامني ده دلته تروریزم دی دلته دا دی ادره چې په افغانستان کې بعد 15 کلو اتامي امنیت دی.
د طالبانو حکومت د غرض له افغانستان او پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه د انټرپول وروستی راپور هم رد کړ. په دې اړه به هم واورئ چې د کابل ښاریان د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. په خوست کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین او زده کوونکي بیا له اړوندو ادارو غواړي چې د پوهنې خصوصي برخې ته پاملرنه زیاته کړي.
اعلام خلاصېدل نشته، موږ خپله هدف دا ده چې نور هم باید یو څه زده کړو. تر اوسه هم په ځان کې کمی احساسو، یوازې دولسم په زده کړو باندې اکتفا نه کوو.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسگزي یو وار بیا د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. ښاغلی اتسگزي پرون په یوه خبري غونډه کې د طالبانو حکومت خبرداری ورکړ چې ترهګرو ته پناه ورکول او ترې ملاتړ به ورته ناوړه پایلې ولري. په عین حال کې د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا ته په پام یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې د دې اختلافاتو د هواري لپاره د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د منځګړیتوب هڅې پیل کړې دي. جزئیات د امید زهیر مل پر رپورټ کې اوري.
د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر جان اچکزه ادعا کوي چې په پاکستان کې لبرید کوونکو ترهګرو د طالبانو حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون رسنیو ته وویل دوی څو ځل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په کچه ټول اسناد او ثبوتونه د طالبانو حکومت ته سپارلي، خو د ده له قوله طالبانو دوګونی لوبه پیل کړې چې دوی ته نور د زغم وړ نه ده. جان اچکزي د دې ملاتړ د بدو پایلو په اړه خبرداري هم ورکړ.
ان لوگوں کو جرائم کے مراکز ہیں جن کو اصلہ
تدی خلق یعنی ترهګرو حل ته مرکزونه دي. دوی توسلی ورکول کیږي. د طالبانو یو شمیر قمندانان د دوی مرسته کوي. هم دا ډول هغه افغان وګړی چې د هلمند او د ټانک او کرک په پیښو کې لاس ترلود، د هغه یو ورور په کندهار کې لوی قمندان دی. نو له هغه ځایه په دې ډول لاس وهنه او د منظم ترهګریزو پیښو سمبالولو په اړه موږ سره کار اسناد شته. له همدې امله زموږ غوښتنه ده چې پاکستانی ترهګر ته پاکستان ته وسپارل شي.
ګردونکو پاکستان کې حواله کیږي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وایاندي ذبیح الله مجاهد د 94 پورې سپډیرې اسماعیل خان کې له برید وروسته وویل دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. د بلوچستان موقت وزیر په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته هم په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د غچ اخیستونکو هوایي بریدونو، ځانګړو عملیاتو، د ټولو افغان کډوالو ویستو، له افغانستان سره د پولو تړلو او د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو ډرون الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز کړو، خو خپل دا لیکنه یې بیرته پاکه کړه. په پاکستان کې د ناامنۍ پیښو له ډیریدو سره وروستیو کې ډیر شمیر پاکستاني چارواکي د پړیګو ته د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې په ګټه کیږي. خو د طالبانو حکومت یې په غبرګون کې ویلي چې دوی په نورو هیوادونو کې د ناامنۍ مسؤول نه دي. د راپورونو پر بنسټ همدې دوو بیلابیلو نظریاتو د طالبانو اوسنی رژیم او پاکستانی حکومت ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړي دي. په همدې حال کې یو شمیر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دې ترینګلو اړیکو د سمون لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن منځګړتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ګوند لخوا خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي چې پرون د طالبانو حکومت مولا فضل الرحمن ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر به له طالب چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوې ستونزې د اواري هڅه وکړي. پاکستان وروسته تر دې د طالبانو په حکومت د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ تورونو ته زور ورکړ چې دوی په کابل کې د پاکستانی حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د سولې خبرو منځګړتوب او قربتوب وکړ.
د سیاسي او امنیتي چارو له پوه اختر محمد راسخ سره مې مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تاسو څه فکر کوئ د ښاغلي اتسگزي دغه خبرداری د لفظي ناندریو په حد کې دی او که هغه جدي بولئ؟ که جدي وي پاکستان په دې برخه کې څه کولی شي؟
پاکستان په نیمه پیړۍ کې د ایجاد نه تر دغه ننه پورې د افغانستان د جغرافیا او د افغانستان د ملت د ځپلو دپاره دوی مختلفو زمانو او په مختلفو او شعارو او په مختلفو بهانو او په مختلفو طرحو باندې ورځ تر بلې په دغه نیمه پیړۍ کې دا 1500 کلو کې دوی مستقیم لاسوهنې کړې دي او د دغه جغرافیا د ازمولو او د دغه ولس د ځپلو دپاره دغه خپل طرحې او پلانونه تطبیق کړي دي. دا په مختلفو اشکالو باندې تطبیق د 1953 کال نه د داوود خان په ضد باندې را ګروپان مسله جوړول او تر دغه نه پورې د زمون نظامونه
راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو ډیر شاته نشوتللی د افغانستان دغه تیر شوی چې چا څه وکړل څه ونشول تقریبا اوس ډیر خلک پوری خور کرا شو د خبرته دغه افغان ځای ورځ تر بلې هر ورځ د طالبانو باندې تور پوری کوي
طالبانو کلی ملاتړ او سره د دوی روابط تامینول همدغه پاکستان او د پاکستان جنګلان او استخبارات وو اوس ویل چې ولې دا بهانه کوي د افغانستان دوی غواړي چې افغانستان جغرافیا د خپل اتمی کنټرول تر چتر په نظامی برخه او په بهرنی برخه کې دغه د افغانستان سیاست د دوی پلاس کې په بهرنی درشل کې او په داخلي جغرافیا پاک لباندې دوی غواړي چې د خپل کنټرول نظامی کنټرول تر آمو سیند پورې باید ولري دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته ناامني ده دلته تروریزم ده دلته دا دی ادره چې په افغانستان کې بعد 15 وختو کلو د یو امن او د داسې یو نظام یا د داسې یو سیستم راغلی ده په افغانستان کې چې څلور دیرش ولایتو کې
مخکنی د افغانستان حکومت هم په افغانستان کې چې د ناامنۍ پیښې کېدلې کله دوی به پر پاکستان په اسلام آباد تور پورې کوو خو د پاکستان حکومت یا چارواکو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ پر طالبانو تور پورې کړی دی آیا د دوی هدف دا دی چې د ستاسو په خبره چې غواړي پرې فشارونه زیات کړي او د رسنیو له لارې چې دغه رسنۍ زکوي آیا دا به د خلکو پر ذهنیت باندې کوم اغیز وکړي یا د نړیوالو په ذهنیت چې دوی خپل دریز نور هم د طالبانو پر ضد پیاوړی کړي
بالکل سل فصلو کې دغه تبلیغاتي شبکان اتمی قدرت جنگ دی دا دغه پروګرامونه چې دوی نړیوالو ته ورکوي او دغه افواه او اطلاعات چې دوی نړیوالو ته وړاندې کوي دا د همدغه لپاره ده چې نړیوال د دوی ملاتړ وکړي او د دوی نظامیان منظم نظامی جګړه په افغانستان باندې پیل کړي د دغه عنوان باندې چې موږ د ټي ټي پی د ځپلو لپاره تاسو وګورئ د پښتنو په سیمه کې چې کله ټي ټي پی تر عنوان کې په نورو عنوانونو عملیاتونه کوي د پښتنو کوښنه ده دا کاغذ دا کې د خپل د پاکستان ارمی نمبر پنجابای نمبر مگر هغه پښتون نمبر پښتون وژني کاغه هغه د کرخ په هغه ډړه دی کلور پښتانه دي دوی د چ ټارګټ دي نه ان دوی د دنیا له ملاتړ په کار لري چې غواړي چې دوی د ناتو غونډې دوی هم د افغانستان باندې عملی وکړي او هوایی او زمینی عملو ته د دغره پښتونبالي لپاره د نړۍ نه ملاتړ غواړي
راسخ زب کرا شو دی پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هڅه تک چیرې د اسلام آباد او کابل ترمنز د ترنګلو اړیکو د ترمیمولو لپاره د هڅه پیل کړی وی د افغان طالبان سره د اړیکو ته په پام د څه کولای شي مولانا فضل الرحمن
د طالبانو په منځ کې ډیر محبوبیت لري ډیر مؤثرات لري او مؤثر سړی دی مګر زه بیا هم وایم همدغه فضل الرحمن همدغه مولوی فضل الرحمن و چې د افغانستان د تباهۍ لپاره فتواوې د جنگ ورکړی دی د جهاد ورکړی او بیا یې ویلی چې دا جهاد نه و دا فساد و دا جهاد نه و دا رسالت و دا خپله دوی ویلی بلا دغه پاکستان استخبارات جنرالان او مولایان دي چې دوه مخه لوبه د افغانستان بیچاره ور سره په دې نیمه پیړۍ کې دوی روانه کړې ده ای کاش چې دوی صادقانه د طالب سره خبرې وکړي چې کوم پلان دوی لري دوی د طالبانو سره دوه مخه لوبه کوي
د سیاسي او امنیتي چارو پو اختر محمد راسخوم د طالبان حکومت له افغانستان او پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه د نړیوالو پولیسو انټرپول وروستی راپور رد کړ خو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي له افغانستان د وسلو قاچاق کومه نوې خبره نه ده پخوا هم کېده او اوس هم دغه قاچاق کیږي د تیرې جمعې په ورځ انټرپول په آسیا کې د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان پولیس ته څیرمه پاکستان کې د وسلو د قاچاق په تور شپږ سوه څوارلس کسان نیولي او له دوی سره یو شمېر ناقانونه وسلې او مهمات هم کشف کړي دي نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د نړیوالو جنایي پولیسو یا انټرپول راپور له افغانستان څخه پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه شواهد ښيي خو د طالبان حکومت دغه راپور ردوي د طالبان حکومت وایند ذبیح الله مجاهد د افغانستان له کورنیو رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي هغه وسلې او مهمات چې د دوی له حکومت سره ثبت او راجستر دي نه قاچاق کیږي خو دوی تمه لري چې د قاچاقي لرو په اړه دوی ته معلومات ورکړل شي څو دا موضوع وڅیړي. خو یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې دننه د وسلو پلورل او له افغانستان څخه یې نورو هیوادونو ته قاچاق کول کومه نوې خبره نه ده او له پخوا راهیسې روانه ده. محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
امروز ملاحظه میشه که گروه های زیاد مخالفین قومی ازادی
اوس دا مطرح ده چې د مخالفینو ازادي غوښتونکو قومي ګروپونو او د تحریک طالبان پاکستان سره وسلې شته. دا وسلې له کومه کړي؟ دا وسلې د پخواني حکومت او زورواکو څخه پاتې او دوی اخیستي. افغانستان دننه یو څوک شته چې وسلو خرڅولو کار روزګار لري، یوازې داخلي اړخ نه لري بلکې پاکستان ته هم قاچاق کوي.
متاسفانه قسمت های زیاد از سلاح ها قاچاق میشه به خارج، خصوصا به پاکستان.
د پوځي چارو یو بل پوه اسحاق اتمر دا کوي هغه ډلې چې د پخواني رژیم پر ضد له طالبانو سره جنګېدلي په یو نه یو ډول خپله برخه پوځي تجهیزات اخلي او ګاونډیو هیوادونو ته یې قاچاقوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه سلاحګانې دي هغه تر اګر ډول لاسونو ته ورغلي دي کوم چې طالبانو سره یو ځای د جمهوریت په مقابل کې دوی جنګېدل. او تیر کال هندي رسنیو یو راپور خپور کړ چې هغه راپور په نړیوالو رسنیو کې ډېر سخت غبرګون رامنځته کړ او دغه دا و چې امریکایي سلاحګانې کشمیر کې لیدل شوي دي او ضبط شوي دي او دغه ډلې وې چې په کشمیر کې دوی د هند حکومت پر ضد د دغه ماینونو نه او د دغه سلاحګانو نه استفاده کوله.
په آسیا کې د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه د نړیوال جنایي پولیسو یا انټرپول په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویل شوي چې په مرکزي، سویلي او ختیځ آسیا کې د ترهګرو ډلو او جنایتکارو سازمانونو لپاره سپوک او ارزانه وسلو ته لاسرسی یوه عادي خبره ګرځېدلی، ځکه چې د انټرپول پولیسو په وینا دا ډلې کولی شي په آسانۍ سره دا وسلې ولېږدوي. په دغه راپور کې د نورو تر څنګ پاکستان ته هم اشاره شوې چې د افغانستان پولو ته نږدې 416 کسان نیولي او یو شمېر ناقانونه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. د راپور له مخې هغه عملیات چې دوی د روان کال د نومبر له 10 څخه تر 14 پورې ترسره کړی د دې لامل شوی چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ناقانونه وسلو د قاچاقي لرو په اړه نورې څېړنې او معلومات ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د لندې میاشت په 22 نیټه پاکستان راډیو او ځینو نورو پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و چې د دغه هیواد سرحدي پولیسو هغه وسلې او مهمات کشف کړي چې د پیازو په یوه لارۍ کې له افغانستان څخه پاکستان ته لیږدول کېدل. د دوی د راپورونو له مخې د دغو وسلو ډیره برخه پرمختللي مهمات لکه د شپې لید دوربین او د امریکا جوړې شوې M4 وسلې په یوه لارۍ کې چې ظاهراً پیازې پاکستان ته لیږدول ځای پر ځای شوې وې. د پاکستان د فدرال د څېړنو عمومي مدیر محسن حسن بټ د انټرپول په دې راپور کې ویلي چې له افغانستانه د وسلو واردول د پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره ګواښ دی چې باید مخنیوی وشي. د انټرپول عمومي مدیر یورګن سټاک هم په دغه راپور کې ویلي چې غیر قانوني وسلې نورو جرمونو ته لاره هواروي او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. په همدې حال کې د ډسمبر په 15 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وسلو د قاچاق پر موضوع هم خبرې وشوې او په دې غونډه کې د سویس دایمي استازي وویل چې د افغانستان په بازارونو کې یو کلاشینکوف په $130 پلورل کېږي او د وسلو شتون او پلور د شخړو د پیل سرچینه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق او په تور بازار کې د پلورلو راپورونه ورکړل شوي دي، هغه راپورونه چې د طالبانو حکومت ویاندویانو رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل حکومت په غزه کې د حماس ډلې له لوري د یرغمل شوو اسرائیلیانو د خلاصون پر لارو چارو د غور لپاره خبرې پیل کړې. د اسرائیل حکومت وروسته له دې تر فشار لاندې دی چې درې یرغملې د خپلو ځواکونو په بمبارۍ کې ووژل شول. نور بله عصمت انصار وانه واورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تایید کړ چې په غزه کې د اسرائیلي یرغملو د خلاصون په اړه تازه خبرې روانې دي. د اسرائیلي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت هڅه کوي چې له حماس سره یوې بلې موافقې ته ورسی شي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس ترهګره ډله ګڼي. باور کېږي چې د اسرائیلي پوځیانو په بمبارۍ کې د درو اسرائیلي یرغملو وشل کېدو د اسرائیل پوځي کابینه د خبرو له لارې د پاتې برم او د خلاصون لپاره تر فشار لاندې راوستې ده. که څه هم اسرائیلی چارواکي وایي چې د داسې یوې موافقې امکان اسانه نه دی. حماس ویلي چې نوې موافقه به ونه کړي مګر دا چې اسرائیل پر فلسطینیانو پوځي عملیات ودروي. قطر هم تایید کړی چې د یو نوي احتمالي اوربند لپاره خبرې روانې دي. قطر وایي چې د بشري مرستو د رسیدو په خاطر د لنډمهاله اوربند لپاره ډیپلوماتیکي هڅې پیل کړي او هیله لري چې د هدف ته به ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې جګړه د اسرائیل د موجودیت جګړه وبلله او ژمنه یې وکړه چې پر حماس به فشار ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځي کابینې نن په غزه کې په تصادفي ډول د درو یرغملو د وژل کېدو مسؤلیت ومانه، خو ژمنه یې وکړه چې د دا ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به لازم اقدامات وکوي. دوی یو وار بیا د هغو ستونزو یادونه وکړه چې په ښاري جګړو کې ورسره مخامخ دي. د یرغملو کورنیو پرون نورې مظاهرې وکړې. لبلې خوا اسرائیل تایید کړه چې د شنبې په ورځې دوه نور پوځیان وژل شوي او له دې سره په غزه کې د مځکنیو عملیاتو له پیله تر اوسه پورې د دوی د وژل شویو عسکرو شمیر 121 تنو ته ورسید. له خبرونو ورآخوا
د کابل خاریان د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. یو شمېر کابل خاریان ازادي راډیو ته وویل که څه هم واسړه شوې او برېښنا ته اړتیا ډېره ده، خو د پرچاوي ستونزې هم ورسره ډېرې شوې دي. بل خو یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د برېښنا د نشتوالي او د سون توکو د لوړې بیې له امله د پلاستیک پایپونو او څرمنو په سوځولو سره خپل کورونه ګرموي، هغه چې د ژمي په موسم کې معمولا د هوا د ککړتیا زیات لامل ګرځي. نور په دې راپور کې
د هوا په سړېدو او د سون توکو د بیې لوړوالي له امله د کابل خاریان د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري، هغه هم په داسې وخت کې چې ترې ګټه نشي اخیستلی. د کابل ښار د چاردهي د چارکلا سیمې اوسیدونکي متین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې برېښنا په تیاره کې راځي او د ده په خبره په تیاره کې بیرته ځي.
د کابل له بېبرقې خو هیڅ مو وایي، په 24 ساعتونو کې 2 ساعته هم برق نه لرو، په تیاره کې راځي او په تیاره کې ځي. تر ټولو بده لا ده چې د برېښنا بل هم ډیر راځي.
نوموړی د کابل ښار په ټولو سیمو کې د برېښنا د عادلانه ویش غوښتونکی دی. په ورته وخت کې د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکي شکریا ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د پرچاوي د ستونزې تر څنګ ضعیفه برېښنا یوه بله ستونزه ده او دوی نشي کولای په همدې محدود وخت کې هم له برېښنا کار واخلي.
مشکلات بې برقي در منطقه کارتین
په کارتینو سیمه کې د بې برقي ستونزه دومره زیاته شوې چې د سهار د لمانځه وخت کې برېښنا ځي او د غرمې تر 2 یا 3 بجو وروسته راځي. لمخامه د شپې تر 10 بجو هم برېښنا نه وي. برېښنا ډیره ضعیفه ده او هیڅ یې کارولای نشو. د سوندو کې هم ګراندي نه شو اخیستلې. له همدې ستونزې سره خپل شپې ورځې سبا کوو.
مشکلات زندگی مې کړې سپاری میکنه.
خو یو شمیر بیوزلی کورنۍ وایي چې د برېښنا د نشټوالي او د سون توکو د لوړې بیې له امله د پلاستیک پایپونو او څرمن په سوځولو سره خپل کورونه ګرموي، هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي. هم غوښتل چې د برېښنا پرچاوي د زیاتوالي او د کابل ښاریانو د شکایتونو په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي نظر هم ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو دغه شرکت د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د وارداتي برېښنا د پیرلو قرارداد په دې وروستیو کې ازبکستان ته د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس محمد حنیف حمزه د سفر پر مهال وغځول شو.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلر وشت ساعته.
په خوست کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین او زده کوونکي له اړوندو ادارو غواړي چې د پوهنې خصوصي برخې ته پاملرنه ډېره کړي. په خوست کې دا مهال 101 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي چې نږدې 85,000 هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي. په خوست کې هم د هر تعلیمي کال په پای کې د 12 ټولګیو د فارغانو لپاره یو لړ مراسم جوړیږي او په دې مراسمو کې ویناوال د پوهنې د ستونزو او پرمختګونو په بېلابېلو لارو چارو خبرې کوي. نور حالې د نجیب الله الخیل په رپورټ کې اوري.
په خوست کې د خصوصي رسو او خوانځي مسؤلین او زده کوونکي وایي خصوصي خوانځي نه یوازې زرګونو هلکانو او نجونو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي، بلکې په ډېر شمېر کې علمي او مسلکي کادرونو ته هم په بیلابیلو برخو کې د کار او تدریس شرایط برابر کړي دي. د سخت ښوونیز کال فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د عالي تحصیلاتو او په مسلکي برخو کې د نیمه لوړو زده کړو زمینې برابرې شي. د مشال خصوصي د سید درسم ټولګي فارغ محمد عارف مشال رادیو ته ویل
خلک چې علم دریاب ده، علم خلاصېدل نشته، موږ خپل هدف دا ده چې نور هم باید یو څه زده کړو، تر اوسه هم په ځان کې کمی احساسو، یوازې دولسم په زده کړو باندې اکتفا نه کوو.
د خصوصي رسو فارغان د ښوونیز کال په بهیر کې د ولایت په کچه د حکومتي او خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د درسي سیالیو ترسره کول هم له هغو ګټورو برنامو بولي چې د زده کوونکو د ښوونیزې کچې په لوړولو کې ګټورې تمامې شوي دي. د دولسم ټولګي یو بل تن فارغ شمسوله وایي
موږ په دغه 1402 تعلیمي کال کې بلابیلې برنامې ترسره کړې دي، د معرف لخوا بلابیلې رقابتي سیالۍ ترسره شوې دي، په هغو کې موږ بلابیل شاګردان چې دي یعنی هر وخت تقریبا 9-8 سیالۍ ترسره شوې دي، موږ 8 بریاوې لاسته راوړې دي.
د خصوصي رسو مسؤلین او مدني فعالان بیا وایي کچېرې په افغاني ټولنه کې د خصوصي سکتور لازم مادي او معنوي ملاتړ وشي او د فعالیتونو وړ شرایط ورته برابر شي، نو د صنعت، سوداګرۍ، روغتیا او نور برخو په څنګ کې د پوهنې بهیر په پرمختګ او معیاري کولو کې هم ګټور تمامېږي. د مشال لسی امیر اسلام خان ژوند او یو تن مدني فعال سپین روان نورزی ویل
زره زده کوونکي د دولت څخه اخیستی دي، یعنی هغه بوج خصوصي سکتور په لاس کې اخیستی دی، بل دا چې دولت یې په زیات اندازه مالیات دي، همدا قسم ته ډېر ځوانان په کار بوخت کړي دي.
باید دولت د خصوصي سکتور په وده کې هغه که په تعلیمي برخه کې وي، که په تولیدي برخه کې وي، که په صنعتي برخه کې وي، د هغې لپاره باید زمینه برابره کړي تر څو هم د دولت کار اسان شوی او هم ښه ظرفیتونه ټولنې ته وړاندې شوي وي.
په خوست کې دا مهال 131 خصوصي ښوونځي په فعالیت بوخت دي چې د 3301 نجونو په ګډون پکې ټول 5904 زده کوونکي زده کړې کوي. د خصوصي ښوونځیو ښوونیز بهیر د 1928 تنو ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې د دې جملې 15 تنې خزینه ښوونکي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو په بلخ ولایت سمې اړیکې نیولې ده. دغه مرستې چې راځي د دبليو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي، دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته جنگ ووي، وای تاسو خپل دغه مساکین خلک ونیسئ، موږ به بیا تاسو درسو سروې به وکړو. ملا صاحب چې دی خو هغه چا درولې دی چې هغه زمیندار سړی دی، دلته ملک او ملکیت لري، نو مسکین خو ملا نه دی درولې، نو ملا نسی کولای چې مسکین ونیسي، ولی چې دغه د امامت اباسي بالکل بیا نه کیږي، بیا نه امام کوي. او پاتسو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی، کیردار نسی کولای چې مسکین ونیسي، بالکل کیردار مسکینان نه نیسي. مسکین ته وای وای بل وار بیا ګورو، نو بل وار خو نه راځي، په کال کې دا یو وار مسته راځي. نو دغه چې کار د مسکینانو سره روان دی، نو باید دغه زموږ ژغتري او ځای پرې ورسیږي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکار دي او د بیکارۍ له وجې ځورېږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې هلته ژوند کوي، دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان تستانه کړي، نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني، ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د بیکارۍ له وجې ځورېږي او افغانان په خپل دا اوس ایران او پاکستان ته روان دي او نورو هیوادو ته په کاچاکي لارو ځي تر څو هلته په کار او روزګار پسې ولاړ شي. خو پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبورۍ له وجې او د سختو اقتصادي ستونزو له وجې پاکستان ته تللي دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته راوړي. نو له خپلو ټولو افغانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې د خپل وسني حکومت لاسنیوی دي وکړي تر څو هغه افغانان چې پاکستان هیواد د ژمي په دې ساړه موسم کې بیرته افغانستان ترړی د دولس نیوي وکي او دغه افغانانو ته حجل مرستي برابرې کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.